ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زکون کو ستاسو خدمت ته زه حاضرې جم، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شراغلاست وایم. ګران زکون کو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اودیشمې صفې څخه پیلېږي تر او څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په درویو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې یا اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په درویو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډی سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او اروماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درې برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشې سوي وي، مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومن ترمن درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویل چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي دي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونه کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې لاست راوړل شي رتو کرانو زکون کوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر سو برخو شته اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلابیلو ډلو کې کېدای شي خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمره تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرو تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ایتان د دې ترتیب کې چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره مرو تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کدايسي چې د دې ترمنځ شو ولري د کاربون او کاربون ترمنځ و ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم مرو تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکې لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلابیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلابیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلابیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله مینځته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګون اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان باندې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سو چې دا چې شي ایسیتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ تاسو وایي چې دا بیوتاداین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران سکون کوم چې تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی تشو ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چې شتي نومان دی او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایي یا هم ترتیب کو دا د الکانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چې شکو استفاده کړو نازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د عضوي کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوایي هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغه مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داس ترتیب شوی دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته د هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میثانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې وینئ چې ترکیب سره او سلرنګ د ولې ګرانو زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دایسي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دایسي چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کې دایسي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګوري د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو چې وایي دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشنل ګروپ په دې سره یادی چې دوام چې د د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړه تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغه چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومن ترمنځ اړیکه چې د هغه په هم مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولای شي چې د دې ترمنګ یو تعامل تر سره شي او هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات شکړي لاس تراسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زکون کو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې دی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ شي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمه خمر او تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ هم تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کلسوی د چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونی د او د هغه یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ ګروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي، د امینو وظیفوي ګروپ، د ایتر وظیفوي ګروپونه دي، او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایتر هغه وظیفوي ګروپ پروګرام زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي، لکه اوبه، ایتانول، ډای ایتایل ایتر. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین، دویمی امین او درېمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسم صفحې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیل لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کیږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص دي ډېر خواص، د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بیلګې په توګه کچیر محلول دی یو تریو خوند درلودونکی وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کې یو داسې یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپل یو تریو خوند درلودونکی وه. د بیلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عمل یا اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکی او داسې نور پوری کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایو دلته د کینټکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواص په نوم سره یادېږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو، کچېرې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې خپل د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای شي یو محلول د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو، چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، فروش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یو اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کم سطح هغه لوړ سطحې ته چې کیږي انتقالیږي. او د لوړ سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړ شي تلته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذرات سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړ سطحې ته او د لوړ سطحې د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تعین سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیما تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لوري باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیر وګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. کچیر وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چې کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځ کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدل سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کښې د حل کوونکي مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کښې لږ څه اوبه واچوو دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کېدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کښې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کښې حل شي، تل د مایع په سطحه کښې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رولټ په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کښې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کښې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کښې ده او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کښې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې مو وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د بندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په 100 درجه سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملارفي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کښې مړه تاسو کولی سو چې د دوی قیمتونه وضع کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کولو څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې ضرب په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیمو وو چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتیږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ تر منځ توپیرونه چې یوه تودوخ کچه را کړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بس مو پوه کړ دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک دی، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښایه. مننه ګرانو زده کوونکو.